ستړي مشي دا مشال ریډیو د خیبر پختونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتمی بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د نومبر 19 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خبرونه یو ساده خبرونه کې بعد وزیر اعظم عمران خان کابل سفر او پاکستان کې د کورونا زیاتیدونکو کیسونو په حق لا معلومات درکولو ترڅنګ تاسو سره به نیغ په نیغه خبرې هم کوو. خو تر هر څه نه اول د دې سات مهم خبرونه چې ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان نن دا افغانستان سفر کوي. دا پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر وای دا کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره په هیواد کې جلسي جلوسونه ځنډولې دي. او د اټمی انرژي د سار نړیواله اداره وای ایران په نتانس اټمی مرکز کې یورانیم غني کړی دی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په سفر دی. ټاکل شوی چې عمران خان نن د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دواړو خیزو تعلقاتو د پیاوړي کولو او د افغان سولې پروسې په ګډون په نورو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي. د بیان له مخه له وزیر اعظم سره په وفد کې د بارنو چارو وزیر، د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. په بیان کې ویل شوی چې د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار رزاق داود روانې میاشتې 14 نه تر 18 نیټې پورې د کابل سفر کړو چې دواړه خیزه تعلقاتو او د تجارتي راهدارۍ په مورو خبرې اترې کړې وي. دا په 2018 کې د واک سنبالولو پس د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی سفر دی. مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د 2019 کال په جون کې د پاکستان سفر کړو. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر تر 3,15,000 نه اوړېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 1,300 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,590 پیښې ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووېډ 19 ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس دویمې چپې مخنیوي لپاره له وړاندې نه د زیارتونو، سینماګانو او تھیټرو د بندولو فیصله کړې او د تیرې میاشتې نه ماسکونه چول لازمی ګرځول شوی. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر لمخه د اطلاعات او نشریات او وفاقي وزیر شبلی فراز د شورو پورس په اسلام آباد کې په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د لویو اجتماعګانو نه ډډه وکړي. نوموړي ویل حکومت د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر جلسي جلوسونه هم معطل کړي دي او له اپوزیشن ګوندونو نه د پوره تعاون تمه کوي. د شبلی فراز په خبره د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله به دوه درې ورځو کې وشي او مختلف تجویزونه په پام کې دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د 11 نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ د مقصد لپاره ویزې ورکول د نامعلومې مودې لپاره ځنډولي. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر 14 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبر تصدیق کولو سره ویلي چې متحده عرب اماراتو پاکستاني وګړو ته د ویزو ورکولو پروسه په عارضي توګه ودرولې. د نوموړي په خبره داسې باور کیږي چې د اماراتو د انتظامیې دا فیصله ښایي د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي په خاطر شوې ده. خو نوموړي زیاته کړه چې د سلی اغیز با دبران دینا پا جاری کرد شو ویزو نوی. د امریکا د هغه اعلان په اړه بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي چې واشنگتن ویلي په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر په شاوخوا 20 کالو کې تر ټولو ټیټې درجې ته راکموي. په دې اړه جدا جدا رد عمل ښودل شوی چې آیا په دې سره به کشالې هوارې شي او که تر وخته مخکې د ځواکونو تګ سخت دریزه وسلوالې ډلې پیاوړې کولی شي. وسلوالو طالبانو د نومبر 14 د امریکا د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې یو ورځ مخکې ویلي د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به له افغانستان نه شاوخوا 2000 سرتېري باسي. طالبانو دا په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره یو ښه ګام بللې. خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنې ښودلې چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ځواکونو شمیر په کمولو سره به شاوخوا 2,500 سرتېري هلته پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې اغېزمنې کړي. جرمني چې د افغانستان په شمالي برخه کې په سلګونو سرتېري لري ویلي دي چې د ځواکونو ویستل ښایي په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې اترې پیچلې کړي. او د ملګرو ملتونو اټمي انرژي د سار نړیواله اداره وایي چې ایران له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره د کړي لوازنامې سرغړونه کړي او په نتانز اټمي مرکز کې یورانیم غني کړي. د IAEA مشر رافیال گروسی د نومبر 14 یوې خبری غونډې ته ویل دغه اټمي بټۍ چې په نتانز مرکز کې د ځمکې لاندې دي اوس فعال شوې دي. ادارې تیرونه په یو رپورټ کې دغه مرکز د بټۍ په اړه خبر ورکړیو. نتانز ایران د یورانیم د غنی کولو مهم اټمی مرکز دی. د نیویارک ټایمز رسپانې سرچینو ویلیو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دروستیو کې په دا مرکز د حمله پاړه د لارو چارو پاړه تجویزونه غوښتي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
خبرونه مولو مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو موږ سره نیغ په نیغه خبرې کولای شئ او موږ د خپلو سیمو د تازه حالاتو نه هم خبرولای شئ. خو د هر څه نه وړاندې ورزو اسلام آباد ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې وزیر اعظم عمران خان په یو ورځني سفر کابل ته روان دی. د وخرا سره د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موجود دی، ورسره د وزیر اعظم د دې سفر په حق له خبرې کوو. ستړي مشي طاهر خان صاحب. طاهر خان صاحب، که د سفر په حق له معلومات راکړی چې وزیر اعظم به څه وخت ځي، څوک به ورسره ځي او په کومو موضوعاتو به خبرې کوي د خپل افغانستان ولسمشر سره؟
د کابل کې د پاکستان سفارت ورکړی د مشال ریډیو ته چې شاوخوا 11 بجې به د پاکستان وزیر اعظم کابل ته رسی او بیا اول یو په یو ملاقات د افغانستان ولسمشر سره، ډاکټر اشرف غنی صاحب سره، او د هغې وروسته به بیا د دواړو غاړو پلاوي او فود د هغې په سطح باندې به مذاکرات کېږي. رسمي غونډه مهمه غونډه ده د پاکستان د وزیر اعظم او د افغانستان د ولسمشر، او شاوخوا نن 4 بجې به بیا دا سفر نکوندیږي. یو ورځنی سفر ورته هم ویلی شو. البته اوس دا خبره چې په دې کې به څه موضوعات وي، نو څه شیانو ته خو د خارجه وزارت د پاکستان نه چې کومه بیانیه خپره شوې ده، په هغې کې خو د اقتصادي تعلقاتو بیا په سیمه کې چې کوم پروژې دي د هغې په اړه باندې البته د سولې موضوع هم یاده شوې ده چې په دې به خبرې کېږي. نور په بیانیه کې خو دا ملي ورشي، البته دا د عمران خان د وزیر اعظم د پاکستان عمران خان افغانستان اولنی سفر دی، کله چې 2013 کال د اگست په میاشت کې د وزیر اعظم په حیث باندې د وزیر اعظم جوړ شوی د انتخابات وروسته. او دلته یو خبر ته مکمل چې د پاکستان او د افغانستان د مشرانو د یو بل نه څه غوښتنې، هیلې، امیدونه وي، او د افغانستان برټورنه مهم مطالبه یا غوښتنه چې وي هغه د پاکستان همکاري رول چې تشدد کم شي، ځکه افغانستان کې د معاهده د طالبان امریکې باوجود هم جګړه روانه ده، جګړه تیزه ده. دویم په بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ نه کیږي، د 2 میاشتو نه زیات وخت وشو، او افغان مشران به دا خبره په دې بنیاد ضرور کوي، ځکه چې هغه وی چې پاکستان امریکا سره طالبانو د طالبانو د امریکا خبرې شروع شوې، نو پاکستان دا داوه کوي چې دوی سہولتکاري کړي، دوی په مدد کړي او همکاري کړي وا، او بیا چې کړه د امریکا د معاهده او څه هم دا خبر نو هغه هم د څنګه کې چې امریکا سره د مدد کړي دی، همکاري دی کړي، دا نفوذ او اثر لري، نو بیا د افغان ولس سره او افغان حکومت سره هم داری به دا غوښتنه وي. د پاکستان هم ځینې تشویشونه شته، دوی دا کوي چې د دوی وسلوال مخالفین پاکستانی طالبان یا نورې ډلې هغه د افغانستان نه فعالیت کوي. پاکستان کې په وار وار باندې دا دعوی هم کیږي چې د هندوستان د افغانستان مګر پاکستان خلاف د دواړو تشویشونه شته، د دواړو غوښتنې شته. او به پېښ شي چې آیا د عمران خان سفر کابل ته څه نتیجې څه پایلې ورکوي او که څنګه؟
ډیره مننه طاهر خان صاحب معلومات را کولو نه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه وزیر اعظم عمران خان د کابل سفر په حق له معلومات در کول چې قریبا 11 بجې چې کوم دی عمران خان هغه به رسی کابل ته، هلته به د اشرف غنی سره ملاقات کوي، یو په یو بیا به د وفود یا د ډلو په صورت کې چې کوم دی ملاقاتونه کیږي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم عمران خان نن د زیارت په ورځ د افغانستان سفر کوي، یو خوا هلته تاوتریخوالی چې کوم دی هغه ورځ تر بل مخ په زیاتېدو بلل شوی، او بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت چې کوم دی هغه په بسیار ډول هم کم شوی دی. که څه هم د وروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي ول او په ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې، خو د وزیر اعظم چوکۍ له سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې عمران خان افغانستان ته سفر کوي. د نوموړي د سفر د موخو او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لاري په افغانستان کې دور بند د ټینګش پر ارزښت ژغېدلی ول. د پاکستان د بهرنی چار وزارت د نومبر پر 13 په خبر کړي بیان کې ویلي چې عمران خان به په خپل یو ورځنی سفر کې د افغان سولې پروسې په ګډون پر دواړخي اړیکو او سیمیز اقتصادي پرمختګ او پیوستون خبرې کوي. د خبر پاڼې لمخې نوموړي به ولسمشر غنی سره پر لیدو سربیره د پلاو پر کچ خبري او ګډه خبري غونډه هم کوي. عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي، د تجارت او پنګونې په څانګه کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود او ځین نور لوړپړي چارواکي ورسره دي. پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللی. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربند ته وهڅوي چې په افغانستان کې په دا وروستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوی او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستان به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربند ته راضي کول وي.
پاکستان ته به وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار واچوي چې دا اوربند اومني، نو چې اوربند اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړه شي او په فضا کې به دا خبرې اترې چې کوم دی مخکې لاړې شي. دا خو به هغوی وکړي، خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لې هغوی وایي که موږ اوربند وکړو او خاص موږ چا ته سله را نه کړه اوربند موږ وکړو نو زمونږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي چې البته دغه فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویلی شي چې تاسو په دې بریدونو کې د کمیرا ولئ. دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمیرا شي.
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریک خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګري په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر 2 مسایلو په لیکلې بڼه پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوس د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزو ته یو څه د حل لاره پیدا شول او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي او دویم باید په اپټا باندې باید بحث وشي. د سره نه اپټا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنټ ترتیب شي او یمزا شي چې د تجارت ماسانه شي، د ترانسپورت په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لڅه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخه پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپل خاوره پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلو تورونو انکار کوي. خو خان جان الکوزی وای چې تجارت باید د سیاست قربانی نه کړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لشته فرصتونو ګټه پورته کړي.
احمد شاه اعظمی رپورٹ مواردو چې د وزیر اعظم عمران خان د نن یو ورځنی کابل سفر په حق لو. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوه
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑی
پا سلورو بجو تاسو مشال ریڈیو اوری د تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن گندونو اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم یو وار بیا دا خبر تکرار کړي چې د حکومت تر ختمېدو پورې به مبارزه روانه وي. د پی ڈی ایم مشرانو د نومبر په 19 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به په ټاکل شوي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوو غټو ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون د ګلګت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریز لږ بدل کړی وو چې له کبله یې تحریک ته تاوان رسېدلی. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې چې د مولانا فضل الرحمان په غږ پیلېږي.
ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، عوام کے نمائندہ ہی نہیں.
د حکومت پر ضد اپوزیشن گندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل گندونه وایي ل اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 19 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته ل رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا ل اسټابلیشمنت سره به مذاکرات ته کینی او کنه وویل،
زما په خیال له دې مخکې هم تحریکونه چلیدلې دي او په هغو کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپلې فیصلې په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبور شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دی او د پی ډی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي. خو دې په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي، خو دا خبرې به د آینده نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشال ډو ته ویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ډی ایم له دری سره په ټکر کې نه دي.
کوم چې پی ډی ایم فیصله ده کوم ټول نه بالکل دوم پارٹی راځي سره ولاړه ده، هغه کې چې کوم د سایټ سره د چا سره ونی نیګوسییشن نه کیږي تکیږي نو اوپن وی ان پبلک وی. مریم نواز هغه دې انداز کړی دی چې که فرض خلک مذاکرات هم کول غواړي تر څو پورې جدا ناجیز حکومت وي په دې کې یو سوال نه پیدا کېږي موږ چا سره مذاکرات.
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمهوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټه درغلې او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف لدی خبرو وروسته د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو په 8 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغه نیخ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشال ډو ته ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوریت نظام دوام وکړي. خو د په خبره اوس چې ګوند د پی ډی ایم له دې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پسپاتې همیشه د جمهوری نظام د بچې دو د پاره په ملک د مضبوط جمهوریت د پاره او د ادارو د مضبوطې دو د پاره هر حکومت ته ویلکم ویلې دي. امنګ په دې نتیجه باندې رسیدلی چې عمران او دا وکیل چې کوم دي هغه کې د جمهوریت او د جمهوری نظام او د پارلیمان عزت پاتې نشو. نن ابھی دا ایڈمنسٹریٹر پر غریبانی حکومت چلی
کڅه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینه په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوه وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوه. خو د کراچۍ پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې له دې قبله کولې چې ګینه دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موقع ورکړل شي. توصیف احمد په چهارشنبه مشاله ډوته ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجۍ سره پی ډی ایم ته ډېر تاوان رسېدلی.
ته گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټابلیشمنت په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپل بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوري نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
د گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چې پکې ترکین سب ته ټول زیاتې نه پیپلز پارټۍ دوه مسلم لیگ نون درې څوکۍ ګټلې. پی ډی ایم پکې د درغلیو تور لګولې خو حکومتي ګوند ترکین سب دغه تورونه رد کړي. او وزیر اعظم عمران خان په 18 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سینټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي. خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دې په جواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نمائنده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوری تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې. حکومت او پوز دغه تورنه رد کړی او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلی پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
د اسرار العالم مومند رپورت مو واورېدو کوم چې د ګلګت بلتستان انتخاباتو په حق لو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه لومبۍ غړی سلام پښتونخوا او ری یو بل رپورت درورو روانه اونې د پېښور پونتون د منیجمنت ساينس د خیبر ضلع په یو شخصي سکول د کورمې په څلورو سکولونو د نوخار په دوو سرکاري سکولونو او د چارسدې په دوو سرکاري سکولونو کې د کرونا د مثبتو کیسونو لراتک سره د غټولې تعلیمي ادارې د دوو اونو لپاره بندې کړې شوې دي. حکومت وای لا هم د کرونا وایرس له وجې سکولونه او تعلیمي ادارې نه بندوي او په سکولونو کې بعد د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې څاري. خو د قبایلي ضلع اوسیدونکي او استادان بیا وای په سیمه کې د زده کړو ترلاسه کولو متبادل نظام نه لري. د دوی په وینا انټرنیټ نه خو انټرنیټ شته او نه بجلی وي او که سکولونه بند شي نو ماشومان یې نشي کولای چې آنلاین زده کړې او یا د ټلویزیون له لارې تعلیمونه حاصل کړي. نور تفصیل فرخنده اسد ناورو.
د کورمې د هلکانو د های سکول یو استاد حضرت ګل وای دا وخت په کورمه کې سلور سکولونه د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو د راتلو له وجې بنکل شوې دي. د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې حضرت ګل وویل په دغه سلورو کې یو د جنکو سرکاري سکول هم دی. حضرت ګل وای په ټوله کورمه کې موبایل انټرنیټ کار نه کوي او بجلی هم د ورځې 100 ساعته نه وي. او یو سکول د کرونا له وجې بند شي نو ماشومان یې په متبادلو لارو زده کړې نشي کولی. د کورمینا علاوه په باړه کې هم د کرونا وایرس له وجې د یو شخصي سکول د بندېدو راپورونه دي. د نومبر پر 18مه په باړه کې یو شخصي سکول د کورونا وایرس د 18 مثبتو پیښو له راتګ وروسته د ضلع انتظامي لخوا بند کړل شو. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې یو مشر او د جمرو د هلکانو د یو سرکاري سکول استاد سرور خان اپریدي د نومبر پر 18مه مشال ریډیو ته وویل پخوا سکولونه د نابنۍ له وجې بند وو، او اوس د کورونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیمونو ته تاوان رسیږي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود د نومبر په 14مه میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه بندوي. نوموړي وویل که د اټک په یو سکول کې د کورونا کیس مخې ته راشي نو د راجنپور سکول دی ولې بند شي. نوموړي وویل په موجوده وخت کې دا پالیسي ده چې په کومو تعلیمي ادارو کې داسې کیسونه راځي نو یوازې هغه به د دوو اونیو لپاره بندېږي. بلخوا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي په موجوده وبایي صورتحال کې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي او ځینو نورو مسلو له وجې تعلیمي زیان کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د امفل یواز ته کوونکي بشرا محسود د نومبر پر 13مه مشال راډیو ته وویل سږ کال د سکولونو او پوهنتونونو د زده کوونکو ډېر وخت ضایع شو.
تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو موږ قبایل ډېر زیات شاته پاتې. کورونا وبا رااله نو ټول سیستم واپس کړه. زه وایم که 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو. سټوډنټ چې کوم دي اکثر مې د خبره کې دي نو کوي چې موږ ماشومانو نه زده کړه چې کوم زده کړي وي ټول هېر شول پکې په دې دوران. اور مزید که اوس داسې کېږي چې لاک ډاون لګي یا دا هر څه بندېږي نو قبایلي ضلع سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو دا ډېر زیات سفر کېږي.
د نومبر په 14مه د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو د ویډیو لینک له لارې یوه غونډه وشوه چې پکې په سمدستي توګه د سکولونو د بندولو مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي چارو د کمیټې یو غړي لیاقت علي خان د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ او بجلۍ مسلې شته خو کوشش کوي چې په صوبه کې سکولونه بند نه کړي او په تعلیمي ادارو کې پر احتیاطي لارښوونو عمل سخت کړي. د ټولو صوبو د تعلیم وزیران به د نومبر پر 13مه یو ځل بیا غونډه کوي چې پکې به په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د کیسونو د رپورټ کېدو پر احتیاطي لارښوونو او یا د تعلیمي ادارو پر ممکنه بندولو خبرې کیږي.
د فرخنده اسد رپورت مواوریدو. یو بل رپورت درورو او داغه ورستو به بیا تاسو ټلیفونونه اخلو. د انګلند د کرکټ ملي لوبډله به په 2021 کال کې پاکستان ته ځي او هلته به له کوربه هیواد میچونه کوي. د انګلند د کرکټ بورډ د نومبر په 13مه وویل چې دا به تر 2015 کال وروسته لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د زمبابوې کرکټ لوبډله تازه له پاکستان ستنه شوې ده. پامیر ساحل تفصیل درکوي.
د انګلند کرکټ لوبډله د 2021 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره دوه شل اوریزه سیالۍ وکړي. د انګلند کرکټ بورډ د نومبر پر 13مه وویل دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. رویټرز اژانس وایي د انګلند د کرکټ ملي لوبډلې تر دې لنډ سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسي وګړي وژل شوي ول. تر هغې وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انګلند د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وایي راتلونکی کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته وویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکوونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږدیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنگلاديش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یوه لوبه وګټله او په شل ورځې سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
د پامیر رپورٹ مواردو د کرکټ په حواله سره چې د انګلند کرکټ ټیم چې کوم دی هغه په راتلونکي کال کې پاکستان ته راځي راپورونه هم درواورول. اوریدونکو سلام پښتونخوا، په دې خبرونه کې به اوس موږ تاسو ټلیفونونه اخلو. د سره تاسو د سکایپ، وایبر او فیسبوک د لارې هم موږ ته خپل پیغامونه را لېږلی شي او د خپلو سیمو د تازه حالاتو مو خبرولی شي. زموږ شمیرې څه په دا ډول دي؟
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو زمنګ د شمیرونه خبر شولې، تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ، تاسو موږ سره د سکایپ، وایبر او فیسبوک دلاره هم خپل پیغامونه شریکولای شئ. موږ ته څه پیغامونه هم راغلي دي هغه به هم موږ نشرو. خو هر څه اول دا سندره درورو د جاوید امیرخیل په اواز کې، دا غي ورسته به بیا تاسو ټلیفونونه مخلو او تاسو پیغامونه به هم نشرو.
سرگی یو زوته ی بجو
اوریدونکو د جاوید امیرخیل په اواز کې مو سندره واوریدل. په فیسبوک مونږ ته پیغامونه راغلي دي. عبدالقادر همدر چې کوم دی هغه پیغام را لګلی، سلامونه احمد الله صاحب، وعلیکم السلام. د کورم ضلع نه میسج را لګلی دی چې پرون پاړچینا سرحدي علاقه پیواړ کې یو کور چت نړیدلې چې پکې و کسان وجل شوی دي او د ډیر شو زیات چې کوم دی هغه جوبل دي. بالکل پرون په کور مې کې دا پیښه را مخې ته شوې ده. دغې نه علاوه یو بل ملګری چې کوم دی هغه هم موږ ته میسج را لېږلی دی، د دلاور خان ننګرهارې، وای سلامونه دلته افغانستان بادغیس ولایت کې خیر او خیریت دی او سهار راسه نری باران وریږي او یخنی خپ زور کې ده، موسم خدای لکال تباران وریږي. بل یو بل مرګری عبدالمالک وصال رالیګری، سلامونه د بلوچستان ضلع پشین نه تاسو ته خواست کوو چې د موسم حال بیا په خبرونه کې شامل کړی، ویل چې دلته د جمی کې موسم کې بارانونه چې هغه زیات وي او د موسم د حال خلک به خبريږي. دا شن بالکل کوشش وکړو چې دا خبرونه کې موږ د موسم حال چې کوم دی هغه ورکول شروع کړو. دا شن یو شمیر نور مرګرو د بیلابیلو زیانو نه پیغامونه راستولې دي، دا غي پیغامونه به هم وخت په وخت دغه نشرو. یو بل سندره دروړو د مشرف بنگش په اواز کې سندره واوري، بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. اوریدونکو مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه اوري تاسو. دا وخت سره یو کالر موجود دی، ټلیفون راته راغلی، ګورو چې چا ټلیفون کړی د کم زینه. السلام علیکم، او څوک خبرې کوي؟
هلو
آواز هم خراب دی، بیا کوشش وکئ که ټلیفون دوباره وکئ. ګورو یو بل کالر ټلیفون کوون کې را سره دی، هغه سره خبرې کوو. اسلام علیکم، او څوک خبرې کوئ؟
احمد الله. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام
احمد الله. ماشال ریډیو همکاران هر ودون کی ته سلامونه دي. فرناز خان وزیر د بنو بکه خل خبريال خبره کوم، خبره په دې موضوع باندې کوم. دلکه دا کرونا روانه د سکولونو باندې دي، کرونا نه بالکل احتیاط پچار دي. حکومت چې ګومو غمونه او چتوي عوام به معنی، ځکه چې حکومت د دې بچاو لپاره کرونا یا نو لاکډاون یا مکډاون دا چې لګوي خو د بچت لپاره لګوي. او بل احمد الله لکه مونږه علاقه چې کومه ده اوس سړه بکه خیل احمد زید پنځای کې سړه روان دی او موسم ډېر خولې دی او باران دا څور ورځې مخکې وشو او لکه ټول خلک ډېر خوښ دي. او بله لکه دا مطالبه کوي احمد الله چې خراګي منډي سر دي خیل کې ټاورې د موبایل والے نشته کنه
صحیح
لکه پرون ها جرګا و بلر ور جرګا و لکه دا احمد الله غټه مطالبه ده دی چې محمد علي په کناس او ملک محمد علي سرګي خل لکه دا غټه مطالبه ده چې د مونږ د ټاورې د وشي کولای چې موته د موبایل مونږ ته ډېر تکلیف ته او یقیني چې ته خبريال یال تکاور پرې جنبه ته ورځه او سخت ضرورت یې دی
بالکل ډیر مننه ټلیفون کولو نه د معلومات شریک کولو نه لکه څنګه چې موږ د مرګري خبرې مو اوریدلې د ټاور په حواله سره د خبره وکړه چې ټاور نشته دی او په کار ده چې دغه ستونزه چې کومه ده زر تر زر هواره کړل شي. د دین علاوه شیر محمد د میسج را لګلې ده په فیسبوک باندې وایي چې السلام علیکم شیر محمد غمگین یم در سره د متحده عرب امارات نه د وایي چې په شمالي وزیرستان ګړیوم کاکاخیل کلی کې مطلب سلامونه را لګلې دي خپل مرګرو ته او بس وایي باقی دلته امن امان دی والله دیو کې چې الته هم خیر خیریت وي. دین علاوه زمونږ یو بل مرګری ناصر وزیر هغه هم میسج را لګلې وایي د دوبۍ نه میسج را لګلې چې متحده عرب اماراتو پاکستان په شمول نوري ولس ملکونو باندې د سیلګری ویزه چې کمی دی هغه بند کړی د نامعلوم وخت پورې. بالکل تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې دغه ویزه بند کړل شوې دي او وجه چې کومه ده د کرونا خودل کیږي چې د دوی مچ چې کومه ده پاکستان چارواکي دا وایي چې د کرونا وجه کېدل شي. یو بل مرګره دی نادر شاه زازی هغه سلامون را لګلی وایي د کابل میسج را لګلې چې نن عمران خان را روان دی کابل ته او لارې ټولې چې کومې دي هغه بند کړلې شوې دي. دغه شانتي یو بل مرګره چې دی علیم خپلواک هغه وایي سلامون او احترامات وعلیکم السلام د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه يم په ولایت کې واوره شوې ده او یخنی چې کومه ده هغه ډیره زیاته شوې ده. نو دا مرګري ټلیفونونه هم تاسو واوریدل په فیسبوک پیغامونه چې کوم دی هغه د نورو ټلیفونونو هم په انتظار یو یو بل سندره دروړو دا غي ورسته بیا تاسو خدمت کې حاضرېږو. اوریدونکو سندره مو اوریدله د رابیا تبسم په اواز کې. رازو بیا ستاسو پیغامونو طرف ته، تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه اورید مشال ریډیو نه. میسجونه راغلی دی په فیسبوک باندې موږ ته د مختلف ځایونو نه. رفیق چې کوم دی هغه دا میسج را لېږلی دی په فیسبوک باندې، وای چې وزیرستان کې موبایل کار نه کوي. دغه شانتي نور مرګرو هم میسجونه را لېږلی دی. آصف الله رئیس خان ارمان آصف الله وای چې ننګرهار کې خو قلاری ده، څه بده پیښه څه داسې نشته دی او تازم څه نشته دی. د دې نه علاوه زمونږ یو بل ملګری اصغر خان هغه میسج را لېږلی دی چې سلامونه نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام اصغر، مسافر یم د کراچۍ نه. دلته وای چې ګرانی چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، د وړو بوری چې کومه ده هغه ډیره زیاته په بره ختلې، 500 روپو نه غټه بوری چې کومه ده هغه نرخ سیوا شوې دی. نو په دې مشکل حالاتو کې به غریبان څه کوي، څنګه به چې کوم دی ځان له ډوډۍ پیدا کوي یا نور پل وخت چې کوم دی هغه به څنګه تیری. دین علاوه نور احمد، حمید الله جان، انیس شینواری او یو شمېر نور مرګرو هم په فیسبوک میسجونه را لېږلي دي، سلامونه ویلي دي او پروګرام اوري خوښي مننه. یو بل سندره د همایون په اواز کې دراورو، داغه وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرې ګو، ستاسو پیغامونه به وړاندې کوو او ټلیفون کالونه به ستاسو چې کوم دی هغه اخلو. نو تر هغه وخت تاسو دا سندره واورئ. اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وی اخري شیبه را رسیدلی تقریبا لس منټه چې کوم دی موږ سره پاتې دي په دې سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمیر نور پیغامونه چې کوم دی هغه مختلفو مرګرو را لېږلي دي. عبدالمالک وصال چې کوم دی هغه د خوست نه سلامونه را لېږلي دي او دغه شانتي عبدالباری چې کوم دی هغه هم پکتیا نه ویل چې نن پکتیا کې واوره شوې ده. دلته ساړه چې کوم دی هغه ډیر زیات شوی دي او پونتونونو ته رسیدل چې کوم دی هغه لږ په سختي لکه هغې وجن راته سختي را مخته شوې ده. پونتون ته په اسانه نه شو رسیدلی. دغه شان شاکر بیټنی چې کوم دی هغې هم میسج را لېږلی دی. امین افغان چې کوم دی هغې هم د جنوبي پښتونخوا سنځاوۍ څخه چې کوم دی پیغام را لېږلی چې دلته امن او امان دی، فضا ښه ده، اسمان شین دی، هوا لږه یخه شوې ده، ونو پانی چې کمی دی راجدلی دی او نور څه دغه چې کم دی لکه تازه نور څه دغه نشته دی. نو یو بل سندره د عرفان خان او عتیقه چې حدیقه کیانی چې کم دی دغه په اواز کې دروړو رازو بیا ستاسو خدمت کې حاضری گو. اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. بیخی د دې سات اخري شیبه را رسیدلې دي. تقریبا څلور منټه چې دي کم دي هغه پاتې دي. یو شمیر پیغامونه موږ ته هم په فیسبوک باندې راغلي دي. رحیم الله غالب چې کوم دی هغه وایي سلام زه رحیم الله له کابل نن دلته کابل ته عمران خان را روان دي. نو په ټول کابل کې وایي عمومي رخصتي ده او یخنی چې کوم دغه په کابل کې زیاته شوې ده. یو څو ورځې وړاندې کابل کې باران چې کوم شوی او دغه وروسته بیا په ځینو سیمو کې واوره هم ورېدلې و خو لک سات د پاره واغه دغه شانت عبدالمالک وصال چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې ټول ته دا خواست کوم چې څه خبر نه نو مطلب صرف پیغامونه مرا لګي ځکه چې د نورو مرګرو مخه چې کوم دی هغه نیسی که تاسو سره تازه خبرې نو هغه شریکوي بالکل که د سیمو څه تازه حالات غواړی چې د مشال ویډیو د لارې هغه موږ نورو مرګرو سره شریک کړو نو تاسو خپل د سیمو تازه حالات چې کوم دی موږ ته رالیږئ موږ به دلته د فیسبوک د لارې رالیږلی شي موږ به نشروو او اخری لږ وخت پاتې دی ورزو یو بله سندره دروو او د هغې وروسته به بیا په بله ګړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضریږو
سرو شنڈ د پاس سر پہ سوان میا دوا چاوت کی رات